طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ومه دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای هلمان يم جوړ بای او د نن ورځې د قابلیتګۍ د اساساتو د درس لپاره به حاضر شوی پوهان آرین د نن ورځې په نوی درس پیل کوم. راځي تاسې خپل کتابونه راواخلئ او د کتاب دیارلسمه صفحه پیدا کړئ. په دیارلسمه صفحه کې ګرانو زده کوونکو د هورمونونو تولید یا هورمونل پروډکشن یا ډسچارج پیژنو. په تیر درس کې موږ د تخمدانونو دندې وښودې. راځئ دولسمه صفحه پیدا کړئ. د تخمدانونو دندې مو وویلې چې دوه دنې دي یا دوه دي. د تخمدان لومړی دنده دا ده چې تخمه آزادوي چې دې ته اولیشن وایي. تر څنګ د تخمدان دوهمه دنده دا ده چې هورمونونه افرازوي. په لومړۍ دنده نه په تیر ساعت کې پوه شوي یو چې اولیشن دی. اولیشن دا معنی چې تخمدان تخمه آزادوي، دې ته اولیشن وایي. تر څنګ دوه اصطلاحات مو هم زده کړل، مینوپاز مینارچ. مینوپاز دې ته وایي چې کله چې د یوې مور عمر 45 کاله، 46، 40 یا تر 50 کلونو پورې رسیږي، په دې وخت کې د دوی تخمدانونه خپلې وظیفې له لاسه ورکوي او نشي کولای هګۍ پخې کړي، تر څنګ حیض بندیږي، چې دې مرحلې ته مینوپاز وایي. موږ وایو چې مینوپاز ته رسیدلی. بل مینارچ کله چې په لومړي ځل مینسټرل سایکل یا مینسټوریشن رامنځته کیږي یا حیض رامنځته کیږي، دې ته مینارچ وایي. اوس راځو د کتاب دیارلسمې صفحې ته. په دیارلسمه صفحه کې د تخمدانونو یوه بله ډله دندې چې هغه د هورمونونو تولید دی دا پیژنو. لیکل شوي دي د هورمونونو تولید یا هورمونل پروډکشن، یعنې هورمونونه هم تولیدوي. هورمونونه به بیا په فیزیولوژي کې ډیر ښه تفصیلي وپیژنئ، خو اما اوس یوازې لنډې شاندې خبرې پرې کوم. هورمون فرض کړئ یوه مایع ده چې دا مایع مختلفې دندې سرته رسوي. فرضاً انسولین هورمون دی. انسولین دا هورمون ګلوکوز راګونو څخه حجراتو ته داخلوي، دا یې دنده ده. فرضاً گلوکاگون هورمون دی، اکسیتوسین هورمون دی، مختلف هورمونونه دی، هر یو بلا بلا دنده لري. اوس په دې پوهیږو چې د دې تخمدان په واسطه کوم هورمونونه تولیدیږي، د هغې نمونه زده کوو او د دې مفهوم ساده کوو. لیکل شوي دي تخمدانونه د هګۍ د خارجولو سربیره هورمونونه هم خارجوي. له تخمدانونو څخه څلور ډوله هورمونونه خارجيږي. ګورئ، له تخمدان څخه څلور قسمه هورمونونه خارجيږي. لومړی پروجسترون هورمون، په قوس کې هم پروجسترون لیکل شوی دی. پروجسترون کوم هورمون؟ پروجسترون هورمون. په انګلیسي او په پښتو سره ورته تلفظ لري، ګوري وایم پروجسترون او په انګلیسي هم پروجسترون لیکل شوی دی. دوهم استروجن هورمون، په انګلیسي هم همدغه نوم لرو، یعنی په پښتو کې همدغه استروجن نوم عام دی کوم چې انګلیسي کلمه ده استروجن، استروجن هورمون. دریم اندروجن هورمون، اندرو جن هورمون، په انګلیسي هم اندرو یا اندرو جن لیکل شوی دی. څلورم ریلاکسین هورمون، په قوس کې هم ریلاکسین لیکل شوی دی، ریلاکسین هورمون. ګورې څلور ډوله هورمونونه شول، پروجسترون، استروجن، اندروجن، ریلاکسین. پروجسترون، استروجن، اندروجن، ریلاکسین هورمون. نمونه یې څنګه مهم دی راځي، دغه نمونه چې ښه زده کړې مفهوم یې واخلی او د نمونو اویل یا تلفظ په سم ډول زده کړئ، د دې لپاره دغه نمونه په ما پس تکرار کړئ. پروجسترون، پروجسترون، استروجن، استروجن، اندروجن، اندروجن، ریلاکسین، ریلاکسین، ریلاکسین. لاندې لیکل شوی دی د دې څلور ډوله هورمونونو له ډلې څخه استروجن او پروجسترون هورمونونه ډیر مهم دي چې د تخمې په پخولو او ښځینه او جنسي خواصو په ټاکلو کې ډیر مهم رول لري، چې موږ یې د طبي زده کړې په راتلونکو دورو کتابونو کې وایو. ګورئ د دې څلور ډوله هورمونونو له ډلې څخه پورته څلور ډوله هورمونونه لکه پروجسترون، استروجن، اندروجن، ریلاکسین، د دې ډلې څخه استروجن او پروجسترون بیا ډیر کامن دي، عام دي، او ډیری وخت یې کموالی او زیاتوالی ډیرې غټې ستونزې رامنځته کوي. کموالی او زیاتوالی د حیض په ګډوډېدو کې ستونزې رامنځته کوي، د تخمې په پخولو کې ستونزې رامنځته کوي، شاید پخه نه شي یا وخت له مخکې پخه شي، تر څنګ یې په نورو برخو کې فرضاً کېدای شي اضافي ویښتان رامنځته شي په مخونو باندې، غږ ډبل شي یا غږ ډیر نری شي، مختلف تاثیرات او تغییرات په بدن کې رامنځته کوي د دې کموالی او زیاتوالی، چې هغه بیا موږ په راتلونکو وختونو کې د دې لپاره ځان ته برخې ټاکو. په همدغه استروجن باندې هم درته یو څو صفحې درس لرو، په اندروجن باندې هم درته لرم، په نورو برخو یا نورو هورمونونو باندې هم لرم. ښه، اوس درس کې واضح همدومره زده کړئ. د هورمونونو تولید دا د تخمدان دنده ده. مختلف هورمونونه، یعنی څلور ډوله مهم هورمونونه تولیدوي، یو استروجن هورمون دی، بل پروجسترون هورمون دی، بل اندروجن دی، او بل ریلاکسین دی. دا نمونه یاد ته وسپارئ. خو د دوی له ډلې استروجن او پروجسترون ډیر عام دی، دا په ښځینهو کې افرازیږي له کوم ځایه، د تخمدان څخه. ښه ګرانو زده کوونکو، د هورمونونو موضوع په همدې ځای پای ته رسوو. اوس د قابلګۍ اړین اصطلاحات پیژنو. ډیر مهم اصطلاحات مو دلته سره راټول کړي دي، او په راتلونکو دو صفحو کې هم تر مطالعې لاندې سو، په دې صفحه کې، په دیارلسمه صفحه کې هم دغه اصطلاحات لیکل شوی دي. لیکل شوی دي د قابلګۍ اړین اصطلاحات. اصطلاحاتو ته ټرمینالوژي هم وایي، یعنی د اصطلاحاتو پوهه ته ځانته یوه څانګه ده. که څه هم د قابلګۍ پرته عمومي طبي اصطلاحات موږ ویلي دي، میډیکل ټرمینالوژي مو ویلې ده طبي اصطلاحات، خو دلته مو ځینې نورو داسې اصطلاحاتو ته هم ځای ورکړی دی چې په همدغه قابلګۍ پورې تړاو لري، تر څو داسې اصطلاحات پرېږدو چې هغه زموږ لپاره ډیر مهم دي. لومړی پریگنانسی، د مور په واسطه د حمل اخیستو ته پریگنانسی یا حاملګي وایي. ګورئ پریگنانسی، قوس کې هم پریگنانسی لیکل شوی ده، انګلیسي کلمې ګورئ ډیرې عامې او مهمې دي. پریگنانسی، پریگنانسی لیکل شوی دی، د مور په واسطه د حمل اخیستو ته پریگنانسی یا حاملګي وایي. د مور په واسطه د حمل اخیستو ته پریگننسی هم لګي وای یا پلان ډول د حمل اخیستو ته پریگننسی وای یا هم لګي لغوی معنی هم لګي د نوري تاسو خپل تعریف ولای شي یو دا اصطلاح زده کړئ دوهم اصطلاح ایک ټاپیک پریگننسی ایک ٹاپک پریگنانسی اصلا پریگنانسی کلمہ خدا سے مخ کیا مزدادا خود ایک ٹاپک پریگنانسی کلمہ بے ڈیرا مہم ادا ایک ٹاپک پریگنانسی قوس کے ہم لکھل شویدا ایک ٹاپک پریگنانسی ایک ٹاپک پریگنانسی درہم پراتا پبل زائے کی دہمل رمانسا کی دوتا ایک ٹاپک پریگنانسی وائی گورے دا ڈیرا مہم خبر وشوا درہم پراتا بل جائے کہ دہامل رمینس تک دوتا ایک ٹاپک پریگنانسی وائی جن وقت حمل پو فالوپین ٹیوب کے صورت و نسیال تا مشروم غٹی کی چی بلاخرہ دے مشروم دے غٹ والی سراسام پراہیم کے البتہ پو فالوپین ٹیوب کی دردونا پیدا کی گی نو مجبور دی ڈاکٹران چی عملیاتی کڑی آو دغا پریگنانسی لیمینز یوسی یا ځینې وخت پریگنانسی په ابډومینل کیویټی کې رامنځته کیږي ګورئ د ګیډې په خالیګا کې ځینې وخت زیګوټ پریوازي څه ډول پریوازي کله چې زیګوټ جوړ شي زیګوټ د دې په ځای چې رحم طرف ته ټیلا شي هغه د دې فالوپین ټیوب د انفانډیبولم طرف ته ټیلا کیږي لکه د لاس په شان د جوړښت چې ما ویلی و کوم چې د تخمدان سره نږدې دی کله چې دې طرف ته ټیلا شي نو ځینې وخت ترې راغورځي نو په رحم کې دننه البته په ګیډه کې دننه دغه ماشوم لویږي په ابډومینل کیویټی کې په د ګیډې په خالیګا کې د دې په ځای چې په رحم کې لوی شي ماشوم په هغې ځای کې لویږي چې دا بیا کله چې لویږي په اول وختونو کې سخت دردونه پیدا کیږي بلاخره نو دغه حمل باید سخت شي له منځه یوړل شي ځکه دته ایک ټاپک پریگنانسی وای ایک ټاپک معنی بې ځایه شوی پریگنانسی یا حمل ښه مفهوم انشاء الله تاسو ته واضح شو د رحم پرته یا د رحم نه بغیر په بل ځای کې د حمل رامنځته کیدو ته وایي فرضاً د رحم په هغه فالوپین ټیوبونو کې رامنځته شي فرضاً ځینې وخت شاید د ویجاینا په ساحه کې رامنځته شي خو ډیری وخت په فالوپین ټیوب کې رامنځته کیږي ځینې وخت د فالوپین ټیوب نه هم بهر غورځي د ګډ په خالیګا کې رامنځته کی خدا ډیر پرمختګ نه کوي داسې فکر ما کوم دلته به ماشوم ډیر لویږي هغه په لومړی وختونو کې بیرته دردونه پیدا کیږي باید لیمانځه یوړل شي دریم جنین یا فیټس باید وپیژنای جنین یا فیټس جنین یا فیټس د مور پر اهم کې ماشوم ته جنین یا فیټس کلمه کارول کیږي دا مهمه کلمه ده که زه اوس په اصطلاحاتو کې تاسو نه پوښتنه وکړم چې فیټس څه شي ته وایي تاسې ویلی شئ چې په رحم کې ماشوم ته فیټس وایي فیټس فیټس یا جنین څلورم امینوریا امینوریا په انګلیسي هم ورته دی امینوریا ویل کیږي څه ډول امینوریا دا څه شي ته ویل کیږي د میاشتنۍ ناروغۍ یا حیض بندېدو ته امینوریا وایي د میاشتنی مرض یا حیض بندیدو ته امینوریا وای ځینې وخت ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي چې له امله یې امینوریا رامنځته کیږي امینوریا بیا په دوه ډوله ده موږ بیا په راتلونکو دورو کې وایو یو فیزیولوژیکل امینوریا ده بل پاتالوژیکل فیزیولوژي دا معنی چې هغه د دندو پر اساس حیض ورکیږي فرضاً یو مور ده ماشوم ته شیدې ورکوي یو مور ده ماشوم ته شیدې ورکوي نو حیض بندیږي یعنی په لومړنیو وختونو کې حیض بندیږي خو دا په ټولو مرغانو کې ورته نه دی په ځینو مرغانو کې بیا حیض نه بندیږي حمل او یا حیض بیرته صورت نیسي خو تر ټولو مهمه دا ده چې په دې باید پوه شئ چې کله چې یوه مور ماشوم ته شیدې په خپل وخت ورکوي حیض بندیږي چې دا کوم توانی حالت نه دی یا یوه مور د حمل اخلي د هغوی حیض هم بندیږي چې د امینوریا وایي خو دا فیزیولوژیکل ده بدن لپاره توان ده د فیزیولوژي پر اساس ده بل پاتالوژیکل امینوریا ده دا یو ناروغي ده بیا ف فرضاً ځینې هورمونونه کمیږي یا زیاتیږي یا ځینې نورې ستونزې رامنځته کیږي، دې ته امینوریا وایي. څوارلسمه صفحه، پنځم ابورشن پیژنو. ابورشن دې ته سخت هم وایي، ګورې لاندې لیکل شوی دی، ابورشن ته سخت هم وایي، یعنی ابورشن دې ته وایي چې ماشوم ضایع شي او له وخت مخکې له رحم بهر شي، دې ته ابورشن وایي، سخت هم ورته وایي. کله چې ماشوم له وخت مخکې زیږیږي دې ته ابورشن وایي. ابورشن، ابورشن دې ته وایي کله چې یو ماشوم له وخت مخکې ضایع شي، فرضاً دریمه میاشت، پنځمه میاشت، اومه میاشت، اتمه میاشت، دې وختونو کې چې مخکې له وخت زیږون ترسره شي دې ته ابورشن وایي. شپږم، زیږون یا ډیلیوري پیژنو. زیږون ته ډیلیوري وایي، لیکل شوی دی نورمال زیږون یا ولادت ته ډیلیوري وایي. نورمال زیږون، په خپل وخت باندې زیږون، دې ته ډیلیوري وایي. ډیلیوري، کله چې هسپتالونو یا شفاخانو ته ځای، هلته د ډیلیوري روم لیکل شوی، د ولادت خونه ډیلیوري، یعنی د زیږون خونه. وام، سټیل برت پیژنو. سټیل برت، په انګلیسي هم سټیل برت لیکل شوی دی، سټیل برت. کچیر یو ماشوم مړ پیدا شي ورته سټیل برت وایي، ګورئ، کچیر یو ماشوم مړ پیدا شي ورته سټیل برت وایي. یو ماشوم دی، هغه مړ پیدا کیږي، دې ته سټیل برت وایي. سټیل برت، کچیر یو ماشوم مړ پیدا شي ورته سټیل برت وایي. هغه که په هره میاشت کې، که په نهمه میاشت هم پیدا شي خو چې مړ وي، مړ وزیږیږي، دې ته سټیل برت حالت وایي. بیا موږ داسې وایو چې سټیل برت حالت رامنځته شوی دی، یا سټیل برت زیږون دی. اتم، الایف برن. ګورئ، الایف، الایف برن د یوه بله اصطلاح ده. الایف برن، دواړه تلفظونه ورته دي په انګلیسي او پښتو باندې. الایف برن، که ماشوم ژوندی وزیږیږي ورته الایف برن وایي. الایف برن، که چیرې یو ماشوم ژوندی زیږیږي دې ته الایف برن وایي. الایف برن، که چیرې ماشوم ژوندی وزیږیږي ورته الایف برن وایي. الایف برن. نهم، کنسپشن. ګورئ، کان سیف، البته کانسپشن د دریو ټکو پیښه راځي، کنسپشن، ځکه پی توری دی. کنسپشن څه شي ته وایي؟ کنسپشن په انګلیسي هم کنسپشن دی، لیکل شوی دی د سپرم او هګۍ یو ځای کېدو عملیې ته کنسپشن وایي. سپرم پلس اوم از کالډ کنسپشن. سپرم او جمع اوم یا هګۍ، دې ته کنسپشن وایي. کله چې سره یو ځای کیږي دې ته کنسپشن وایي. او د دې لپاره یوه بله اصطلاح هم داسې زده ده چې هغې ته فرټلایزیشن وایي، الکا. نو کنسپشن او فرټلایزیشن تقریبا نږدې کلمې دي، د سپارم او اوم یو ځای کیدو ته وایي. نو هیله ده تاسې دغه کلمه هم زده کړئ. لسم، سپارم. په انګلیسي هم سپارم لیکل شوی دی، د نارینهو جنسي حجرې ته سپارم وایي. ګورئ، د نارینهو جنسي حجرې ته سپارم وایي، د اسلام در سره زده کړئ. سپارم څه معنا لري؟ د نارینهو جنسي حجره، سپارم. ګورئ، یو اوم دی، اوم بیا د ښځینهو جنسي حجره ده. سپارم د نارینهو یا د سړیو جنسي حجرې ته وایي. همدومره لس اصطلاحات بس دي، د نور به یې په راتلونکي ساعت کې ورپوره کړو. ښه راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. تاسې د طبي زده کړې دغه سپین کارتونه راواخلئ، د اومې دورې دغه کارتونو کې حاضري پیدا کړئ. ګورئ، د حاضري د پیدا کولو لپاره داسې هم کولای شئ چې ښي طرف کې دغه په انګلیسي لیکل شوي د طبي زده کړې حاضري، نو دغه حاضري کې لسمه شماره پیدا کړئ. نن ورځ زموږ لسم درس دی، او لسمه شماره کې د ای خانه تور کړئ، هغه زده کوونکی چې د ای خانه توره کړي هغه به حاضر وي، نور زده کوونکي بغیر حاضر شي. لسمه شماره پیدا کړئ. لومړی خانه چې ای پکې لیکل شوې ده دغه توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان ارین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مال شام.
طبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.